شما ستر برنامه بعدی خوش آمدین نوریاس.
سید سمی عباس تاسو ستړي مشه د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو. دا خبرونه تر نه بجو دوام کوي. په دوهمنی مئی کې د خزو پر ستونزو د ازادي راډیو د پټې خولې فریاد د پروګرامونو یو بل لړۍ درته خبرو چې په بلخ کې د نجونو د ښوونې د ستونزو په موضوع څرخي. دغه راز په افغانستان کې د ناامنیو د وروستیو پیښو له وروستي حاله مو خبرو او د ناامنیو د پیښو په زیاتېدو د افغانستان د امنیتي چارو له کارپوس سره هم غږیږو. د سوریې په اړه د نړیوالو اکثر لمنو له حاله مو هم خبرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د غزنی چارواکي وای په دې ښار کې د طالبانو پرونی حمله کې 9 تنه وژل شوی او 50 تنه هم ټپیان دي. د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانو اعلان کړی چې نن به یو داسې ائتلاف رامنځته کړي چې ډېرې ډلې به پکې راغونډې شوي وي. او د امریکا ولسمشر وایي متحده ایالات دې نتیجې ته رسیدلی چې د سوریې حکومت پر ملکیانو د تېرې اونۍ د کیمیاوي وسلو حمله کړې. اوس هم پوره خبرونه. د غزنی په ښار کې د طالبانو په برید کې 9 تنه ووژل شول او 50 تنه ټپیان شول. د غزنی والی موسی اکبر زاده ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو پرون مازدیګر د ولایتي بیرغونې د ډلې له مرکز سره نږدې 14 وکړه چې په دې حمله کې 2 پوځیان او 1 ملکیان ووژل شول او په ټپیانو کې هم اکثر ملکیان دي.
څلور د زخمیان زموږ ملکی شفاخانه ته ملکی خلک راوړل شوي دي. شپاړس زخمیان نثار شفاخانه ته چې یو پکې 2 میاشتنی ماشوم او یو پکې 2 کلن ماشوم او 12 نور ماشومان او زنانه په دې کې شامل دي.
د غزنی ولی بهرنیو ځواکونو ته د تلفاتو له اوکتو بې خبري څرګنده کړه. خو له سیمې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په وینا د لسو بهرنیانو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانو اعلان کړی دی نن به یو داسې ائتلاف رامنځته کړي چې ډېرې ډلې به پکې راغونډې شوي. په دې اړه د ملي ائتلاف ګوند مشر ډاکټر عبدالله وویل
برای انتقال قدرت مشروع سیاسی بدیل
جو مشروع سیاسی وقت انتقال لپاره لسم انتخاباتو پرته بل لار نشته. لدی کابل دراتلونکو انتخاباتو لپاره دی ولوی ائتلاف د جوړیدو نظر پیدا شوی دی. د کاندید د هغه د مرستیالانو او د دې انتخاباتي ائتلاف د پرخیدو لپاره به کار دوام کوي. روانه اونۍ په کابل کې 2 شپې سر په سر د ملي جنبش وحدت ګوند او د ملي ائتلاف ګوند د مشرانو ترڅنګ زلمی خلیلزاد، قیوم کرزی او علي احمد جلالي غونډې وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکي کال د وري په میاشت کې ولسمشري انتخابات ترسره شي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره د انتخاباتو په اړه خبري وکړي. یانکوویچ پرون د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر احمد یوسف نورستاني سره د خبرو پر مهال د انتخاباتو د روان بهیر ستاینه وکړه. خو څرګنده کړه چې امنیت د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مهم دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته د دې لیدنې کتنې په اړه وویل چې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا یو ان جی پی ژمنه کړې و چې تر 2015 کال پورې به د افغانستان د انتخاباتو مالی او تخنیکی مرسته کوي. او یانکوویچ یو ځل بیا د افغانستان په انتخاباتو کې د ملګرو ملتونو پر کړیو ژمنو ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې د راروان کال د وري په میاشت کې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. به هم خرغلی د روسیا او پاکستان چارواکي بنن په موسکو کې د ستراتیژیکو همکاري پر سر د ورځنی خبرې پایته ورسوي. راپورونه وایي چې د پاکستان پلاوی بچ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی مشرکوي د اقتصادي، سیاسي او پسیمایزو او نړیوالو امنیتی مسلو کې د سیاسي او پوځي همکاري په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. سیاسي کتونکو وایي د خبرې د دوړو هیوادونو ترمنځ د کلونو سړو اړیکو ورسته د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیوړي کېدو څرګندونه کوي. روسیې له شانګهای د همکاري په سازمان کې د پاکستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ کړی او د دې هیواد مرسته پاکستان د سارونکو په توګه د دې سازمان غړي توپ تر لاسه کړی دی. اسلام آباد هم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ په سازمان کې د سارونکو په توګه د روسي د غړي توپ د هڅو ملاتړ کړی دی. د دوه هیوادونو ترمنځ پوځي همکارۍ هم زیاته شوې ده. د پاکستان لوی درستیس جنرال اشفاق یعنی تیر کال له مسکو څخه کتنه کړې وه او د روسي د هوایي ځواکونو مشر هم روانه میاشت پاکستان ته تللی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما وویل متحده ایالات د نتیجې ته رسیدلی چې د سوریې حکومت پر ملکیانو د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو حمله کړې خو تر اوسه پورې د یو پوځي اقدام په اړه پریکړه نه ده کړې. اوباما له یو امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل
We have looked at all the evidence and
موږ ټول شواهد وکتل او زموږ عقیده مخالفین دا ډول کیمیاوي وسلې نه لري. موږ فکر نه کوو هغه سیستم ته په پام سره چې د توغندیو په وسیله دغه وسله کارول شوې مخالفینو دې دغه حمله کړې وي. موږ دې نتیجې ته رسیدلي یو چې د سوریې حکومت په حقیقت کې دغه حمله کړې ده او که داسې وي نو نړیوال عکس العمل ته اړتیا ده. موږ له خپلو متحدینو سلام او مشورې کوو، له نړیوالې ټولنې سره هم سلام مشورې کوو. د سوریې د حکومت د مخالفینو په وینا د اګست په 28 دمشق ته نږدې د کیمیاوي وسلو په حمله کې په سلهاوو کسان وژل شول. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د متحده ایالاتو عکس العمل بعد د سوریې ولسمشر بشار اسد ته یو قاطع پیغام ورکړي. پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د برېټانیا لخوا د یو پریکړه لیک پر مسودې چې د سوریې پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه یې کوله موافقې ته ونه رسیدل. له انتظار سره سم روسیې او چین له دې کار سره مخالفت وکړ. په یو بل خبر کې باورې چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې د سخت سیاست له کبله داسې پریکړه لیک نه تصویبیږي چې پکې په سوریه کې له ادعا سره سم د زهرجن ګاز استعمال وغندل شي. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې ماریا هارف د چهارشنبه پر ورځ ویل د روسیې د مخالفت له امله کومه لار نه تر سترګو کیږي. ماریا هارف وروسته تر دې د خبر وکړه چې برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې او متحده ایالاتونو د برېټانیې له لوري د سوریې په اړه د پریکړه لیک پر مسودې خبرې وکړي. دا مسوده اجازه ورکوي چې پر سوریې پوځي برید وشي. په وخت کې لویدیځ رسنۍ خبر ورکوي چې د برېټانیا د حکومت پر وړاندیز به د دغه هیواد پارلمان بحث وکړي. پرون بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر حسن روحاني پر ټلیفون د سوریې په اړه خبرې وکړي او ټینګار یې وکړ چې دې ستونزې ته سیاسي حل لار پیدا شي. هغه هنرمند چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د صدر اعظم دیمیتری میدویدوف انځورونه په خزینه جامو کې استلی و له روسیې وتښتید. کانستانتین التونین ازادي راډیو ته پرون ویل دی په فرانسه کې د سیاسي پناه غوښتنه کوي. پولیسو دغه انځورونه په سنت پیټرزبورګ کې د دوشنبه پر ورځ له یو موزیم واخیستل. التونین ویل د وروسته تر دې د تېښتې پریکړه وکړه چې میرمنې په ټلیفون ورته وویل چې د پولیسو موټر د کور مخې ته د ده لپاره درېدلی دی. د روسیې له قانون سره سم که بل چا ته څوک توهین وکړي نو حد اکثر یو کال زندانی کیدای شي. وروستی خبر هم دا چې د ازبکستان د اپوزیسیون پر یو فعال فخرالدین تالیف او د هغه پر میرمنې یوې ډلې وروسته تر دې برید وکړ چې ده وویل دسیسه ورته جوړه شوې وه چې بدلمنی اړولې ده. 20 کلن تالیف ازادي راډیو ته وویل تېره جمعه ده د کور ور ووهل شو چې کله یې ور پرانیستې وه ښځه یې ولیده چې جامې په تن کې نه وې او یو دمې چیغې وکړې چې زه یې بستره کړم. تالیف زیاته کړه چې تر اوسه پولیسو نه دی تورن کړی او ده له پولیسو غوښتي دي چې تحقیقات وکړي.
لاسفه ولسمه زمینه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوره ول خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل یو کتلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یازه ازادي رادیو ټکی کام. ترنه وبجو چې د خبرونه دوام کوي پکې به واورې چې غزنی چارواکي وای پرون د دې ولایت بیا رغونې یا پی آر ټی په دفتر په ډلیز زموږونکو حمله کې چې 15 وسلوالو تر سره کړ نه تنه وژل شو او 50 زیات ټپیان شو.
52 نفر زخمي او جمان 7 نفر شهید است.
پر غزنی سربیره پرون د افغانستان یو شمېر نور سیمې هم د نامنې او د پیښو شاهد وي. ولې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوي؟
طالبان او القاعده او تروریزم دا مرګونی فعالیتونه په ډیر شدت سره مخته بوتلل. څو وخی کرځیته چې د تا سفر پاکستان ته ګټه نه لرله.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د کډوالو د چارو د وزیر په مشرۍ او هیئت د هیواد ته سفر کوي.
ما هر نوع گفتگو را که بتانه زمینه ساز قانونمند ساختن حضور افغان های فاقد مدرک در ایران شوه خیلی مقدم میگیم.
په نړیوال موضوعاتو کې پر سوریه د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو له حاله مو خبرو او د غراز د خبرونه په ورستۍ برخه کې د پټې خولې فریاد د پروګرامونو یو بل لړۍ اوري چې په بلخ کې د نجونو د ښوونې پر ستونزو څرخي.
فاکولتینا فارغ کیږي وظیفه ورته نسته ده. بل مشکل دا ده چې صحیح هر مسکه یا هر بخش دولتي کې کار کولای نسی.
پرون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د نام نو د پیښو شاهد و. یوه حمله هم په غزنی کې د غزنی په مرکز کې د ولایتي بیا رغونې د ډلې یا پی آر ټي په دفتر وشو چې د چارواکو په وینا په دې حمله کې 15 ځانوژونکو برخه لرله. د غزنی چارواکو د دې حملې په اړه ویلي دي چې 9 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ژوبل شو او وژل شوو کسانو زیاته برخه عام وګړي دي. دغه راز په حمله کې بهرنیو ځواکونو د ټپي کېدو هم ویل شوي، خو دقیق شمیرې نه دی معلوم. له غزنی د ازادي راډیو خبریال سید چا سقیمې په اړه نور حال وړاندې کوي.
د ځانمرګو ډلهیز بریدونه پرون مازدیګر 4 د غزنی ښار په جنوبي برخه کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د پی آر ټي په ودانۍ پیل شول چې د ماښام تر 7 یې دوام درلود. په دغو بریدونو کې ټول ټال 250 تنه افغانان او 10 بهرنیان ټپیان شوي او 7 نور وژل شوي دي. چارواکي وایي بریدونه 1500 تنو ځانمرګو برید کوونکو کړي دي چې په لومړي سر کې یو تن ځانمرګي خپل موټر د ودانۍ دیوال ته نږدې چولی او پاتې نورو یې جګړه پیل کړې ده. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي د پیښې له ځایه 2 تنه ټپیان او د یوه ځانمرګي په ګډون د 8 تنو جسدونه وروړل شوي دي. دی وایي په ټپ شویو کسانو کې 15 تنه پولیس او پاتې نور یې عام وګړي دي.
ټول ټپیان چې موږ سره راوړو 4 نفره دي، مړې په شمول د یو تن انتیاری 8 نفره دي. په ټپیانو کې 15 پولیس دي، نو ټول عام خلک دي چې په عامو خلکو کې 12 ماشومان دي، 2 زنانه دي او دا نورې نارینه دي. مړو کې 4 هغه دي پولیس دي،
خود غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي د برید له امله ټول 250 تنه ژوبل شوي او 7 نور وژل شوي دي. دی وایي په برید کې 10 تنه بهرنیان هم ژوبل شوي دي، خو د بهرنیانو د مړو شویو کسانو شمیر ورته نه دی معلوم.
اخرین تلفات کې مو
د وروستیو معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په بریدونو کې 250 تنه ټپیان شوي چې 24 تنه پکې ښځې او ماشومان دي. د پیښې په ځای کې د نجونو یو ښوونځی هم په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. په دې سربیره 7 تنه وژل شوي دي چې 4 پکې د عامه ساتنې او چټک غبرګون پولیس دي او د بهرنیانو لخوا بیا 10 تنه ژوبل شوي دي، خو د مړو په اړه یې معلومات نه لرو. احمدی وایي بریدونه 1500 تنو ځانمرګو پیل کړي وو چې د نښتې له پیل 3 وروسته ټول ووژل شول. د ځانمرګو د ډله ییزو بریدونو مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په برید کې لسګونه کورنۍ او بهرني سرتیري وژلې دي. دی دا نه مني چې د دوی د بریدونو له امله د عامو وګړو او ماشومانو ته ځاني زیان اوښتی وي. 2 وړاندې هم د طالبانو ویاند پر همدغه دفتر د همدغه سبریدونو ادعا کړې وه چې وروسته یې تېروتنه وبلله.
د غزنی پر مرکز له پرونی بریدو وروسته د سیمې د امنیتي وضعیت او دغه راز د کندهار کابل پر لویه لاره چې له غزنی تیریږي د امنیو د پیښو د زیاتوالي په اړه به وروسته په خبرونه کې بیا هم له سیمه ییز خبریال سره تماس ونیسو. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. په افغانستان کې په تیرو 3 کې د افغان حکومت مخالف وسلوالو بریدونه زیات شوي. یوازې لکه څنګه چې مخکې مو ویل پرون په لسګونو کسان ووژل شول او په لسګونو نور هم ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو پخوانی مسؤول جنرال عبدالواحد طاقت په دې باور د اسلام آباد پر ولسمشر کرزی فشار زیات کړی. له احمد شیبر سره د مرکې په پیل کې جنرال طاقت په افغانستان کې د وروستیو 2 د بې امنۍ او د زیاتېدو په اړه وویل.
کله چې جناب کرزی صاحب هوډ وکړ زم به پاکستان ته، په هماغه ورځ چې دوی ویلي چې پاکستان ته به ځي، سبا باندې په کونړ باندې 10 راکټه په یو سرز په یو ورځ په یو وخت کې فایر شول. د جناب کرزی صاحب کوم عکس العمل راغونه پاره اوسه پاکستان ته وایي زور ما خو درتګ نیت کړی د راکټونو په توپونو مستقبلوي، خو کوم مقصد دپاره چې جناب کرزی صاحب تللي وو هغه ترلاسه نه شو. یعنې طالبان حاضر نه شول چې د کرزی سره یا د سولې د عالي شورا سره مذاکراتو کې. برعکس طالبانو او القاعده او تروریزم دغه مرګونی فعالیتونه ډېر زیات او په ډېر شدت سره مخته بوتلل. څو وخت کرزی ته چې د تا سفر پاکستان ته ګټه نه لرله.
جنرال صاحب طاقت تاسو خدا وایسی چې دغه بی امنی په افغانستان کې زیات سوي دي، په دې کې د پاکستان لاس دی، خو فکر نه کوي چې طالبان شای په دې ډول غواړي د سولې په احتمالي خبرو کې برلاسي وي؟
بالکل، طالبانو دا وروخو د لکرزي تاسو ده مګه پتا زورور یو، یعنی دا تور او ډال راته کېده بس واګه راوسره، اوس مګه په دغه حالت کې نه یو چې ته مګه په کوم دولت کې شریک یې، مګه په بشپړه توګه دولت هغه حاکمیت غواړو.
تاسو د امنیتي چارو د یو څېړونکي او بیا وخت د یو مسول په صفت څه فکر کوي که پولند ووایس څنګه امنیت ټینګېدای شي؟
امنیت په دغه حاکمیت د اوس کوم دولت یا حکومت د او دا یو مافیایي سیستم د دوی نه غواړي چې سوله راشي، ثبات راشي، او یا دوی خپل حاکمیت ټینګ کړي تر څو پر یو قوي یو مستقل او خپلواک او په وطن مین حاکمیت را وړاندې نه شي، او هغه خپل امنیتي سکتور په هغه پیمانه جوړ نه کړي چې د هیواد ورته ضرورت وي، نه شي کېدلی چې موږ او ټینګ مضبوط قوي استخبارات ونه لرو. حداقل د خاط په شان کوم څه خاط موږ لرو، هغه څه استخبارات موږ لرو، دا اوس موږ جایسای د زړه نه اطلاعات را ایستل. دغه جګړه چې دلته یې غوی ګرمه کړې ده، تا کېدای شوی چې د حاکم ملا مسعود په وجود کې د نورو په وجود کې هلته ګرمه شي، نو مګر هغه ته موږ یو خوشاله چې پاکستان لمنې ته دی ور ولېږي، او پاکستان کې د موږ پښتانان چې مړ سي، یادي هلته انسانان مړ سي. د پاکستان بې ثباتي د افغانستان لپاره زهر قاتل ده. په پاکستان کې ثبات د موږ لپاره د خوشاله ځای ده، د موږ ثبات د پاکستان لپاره.
د امنیتي چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقتو چې په ورستیو ورځو کې د ناامنۍ او د پیښو د زیاتېدو د علتونو په باب خپل نظر څرګندو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
له غزنی چې پرون د ځانوژن کې د لید ځانوژن کو بریدونو شاهد او د ازادي رادیو خبري اعلان سره سقم را سره د ټلیفون په لیکه دی. سقم صاحب خبرونه ته خراغلست. سلامونه ستاسو ته
او اوریدونکو سهار مو بخیر.
ستاسو دیم سهار په خیر وي. د پر غزنی د غزنی په مرکز د پی آر ټی د ولایتي بیرغونې پر ټیم د پرونی بریټ په اړه مو راپور مخکې خپور کړ. راته وایي چې د دغه بریټ په نتیجه کې څومره ملکیان وژل شوي دي او څومره د امنیتي ځواکونو غړي؟
په ټولیز توګه خو دا بریدونه پرون پیل شول، په څلور بجې پیل شول. دا سیمایز چارواکي وایي چې په یو وخت له دوو خواو په دفاعي یا د ولایتي درغونې د ټیم په دفتر باندې له دوو خواو بریدونه پیل شول. لومړی یو ځانمرګ په موټر کې سپور او چاودنې په توګه ورسره و. دیوال بغل ته، د دفتر دیوال بغل ته ځان وچو. په دې وخت کې نیم ځانمرګ د ټولو شمېر چارواکي وایي 15 تنو ته رسیدو. د پی آر ټی د نننه نوتې د پی آر ټی دغه یو لار درلوده چې لومړی سر کې افغانان بیا یو بله دروازه، بیا یو بله دروازه، هلته بیا بهرنیان و. تر هغه ځایه پورې ځانمرګ نیم خو خط رسېدلي و او نیم تر دفتر د باندې مورچې نیولې ولې. تر دفتر د باندې دوی وایي 15 نفره و. شازه یو څو وخت وروسته تر برید ووژل شو، خو دفتر کې دننه چې و هغوی مقاومت وکړو چې د ماښام تر وو بجو پورې تقریبا دوی بریدونه روان ساتل، نښتې کول، بس وخت کله به فوکس وکړل زیات.
سقم صاحب، هدف دا ده چې د غزنی والی یو شی وایي، د غزنی د مرستیال والی بله خبره کړې، یو د ورق تنو د وژل کېدو ویلي او بل هم د نهو تنو وایي ملکیان خودلی او دوی هم پولیس. هدف دا ده چې پولیس او ملکیان څو تنه وژل شوي، څو پولیس دي او څو ملکیان؟
افغان چارواکي هلته سیمې ته نه پرېښول کېدل، ټول واک له بهرنیانو سره وختو دي. امنیت امر هم سیمې ته نه وتللی، ټول سیمه کرابنده وه، ځکه دوی معلومات نه شوی کولی. والي مرستیال وایي چې ټول 250 تنه ټپیان شوي دي، او یو چې په دغو کې یوازې څلور دېرش تنه د غزني ملکي روغتون او نورو شخصي روغتونونو ته وړل شوي دي، او ټول 8 تنه ټپیان دي. خو بله خو د طالبان د 80 تنو د وژلو دعوه کوي، سیاغه بهرنیان او افغانان ګرځي.
سقم صاحب، هم زما پوښتنه ځواب نشو، له تاسو د ټپیانو وایي ام د وژل شو کسانو شمیر دقیق آیا چارواکو نه دی ویلي تر اوسه پورې؟
چارواکي وایي تر اوسه پورې وو تنه په ټول وزن
یعنی ملکان دي وو کسه پولیس نه دي
څلور پولیس او درې عام خلک دي
د غزنی مرستيال ولی خو بیا بل خبرې کړې ده په هر صورت اوس وضعیت د سیمې څنګه ده
اوس خو مسته تیر ماښام دی وو به د شاوخوا کې پاتې ورسې ده حالت نورمال ده البته کلاشان اوس زیات شوی تر پخوا
د غزنی په غزنی کې په ورستیو کې بریدونه زیات شوې دي د کابل او د کندهار ترمنز د لارې په اوږدو کې چې له غزنی تیریږي د ناامنۍ او پیښې زیاتې شوې علت څه دی مخکې څو ورځې مخکې خو په میدان وردګو کې د دغې لارې په اوږدو کې د ولایتونو والیانو هم غونډه وکړله څه تدابیر هم ونیول شول ولې امنیت خراب شوی دی
او نور څه څه لار باندې خمخ کې هم امنیت نه و خو نسبتا خو مګر ورسته لاغه چې امنیتي کمپنۍ لمنځه یوړل شو اوس د بهرنیانو اکمالاتي مورچل به رسول او واک د عامه ساتنې پولیسو ته وسپارل شو له هغه ورسته دا لار نه امن نسوله په زیاتو سیمو په ځانګړې توګه د غزنی او د میدان وردګو په ځینو ولسوالیو کې دلته زیات وخت طالبان راخیزي خلک له موټرو کته کوي تلاشانه کوي چې څه بلګې په ولسي جرګې کې د کندهار د خلکو استازي فریبا احمدي کاکړه او سیمې ته دولت تر اوسه ورسره د مشرانو جرګې کې د فراد خلکو استازي روحګل خیرزاد او سپوجه باندې بریدو خو د هغې لوري ورو وژل یې ورو ورو واژو دا یو زوی او مېړی ورڅخهان کړل دغه چې ملي شورا کې دی یو بل وکیل زوی یو تخته او د زابل د ښار څنګه تنولي رئیس دغه یو وی واز دا هیڅ ځات شوی دی په ورسته کې په دغه
لاره سقم سقم نو کله چې دغه سده نه امنه پیښې وی او دغه چارواکو نمونه مو چې واخیستل تختول شوی دی زین لا درکه دی زین وجل شوی دی څوک په دې لاره سفر کوي څوک په دې لاره سفر ته زړه کوي
مسکی هم بدلا وکړه چې د صفات وګړو مخکې او حکومت سره خلک ډیر نادار هم دي وی تر خپل وته پور خرج کوي د لوڅه کې له لارې دي خو په دغه لار باندې سفر ته ګرځي مخکې کوي ځکه په جنو ځای کې موږ غوښتل چې نو داس ولسوالۍ کې اوس په مقر کې د نسیمې د داسې ښار ته چیر مدل او سالار د میدان وردګو سیدابات کې دغه د سیمې شالته وسلوال یو له موټره هغه قسم کټګي سیواز پاک جامع یا غوسپی او پاک ناشې نو ځکه د اوس په لاره باندې څو سفر کول ته ځلنه کوي
بله ساشا سخیم له تاسو نه مننه د ازادي رادیو سیمې خبريالو چې په غزنی د غزنی په مرکز کې د پرونی زنوژن کې د لیز زنوژن کو بریدونو له ورستي حاله خبروالو د غرض هم د میدان وردګ د کابل کندهار ترمنځ د لارې په اوږدو کې د نامنو د پیښو د زیاتوالي په باب خپل لیدلې د سترګو لیدلې حال موږ سره شریکاو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر په نصب هم اوریدلې شي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان پارلمانوالو ورسپانو ته کتنه کوو جنا خال کو زید څول ویډیو ورسپانو مطالب لوستي او غټکی وړاندې کوي
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل ورسپانه پورسته کړه چې پاکستان ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه یو مضمون خپور کړ او سرلیک ور کړ پاکستان له طالبانو سره د خبرو هلي بیرته زیات کړی ورسپونه لیکي پاکستان ژمنه کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د امکاناتو برابرولو په کار کې به هر ممکن عمل وکړي د ورسپونه په باور له جمهور رئیس کرزی سره په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو د خبرو د افغانستان د سولې لپاره هیله راجوندې کړي والسی ژورنال زیاتوي په تیر جون میاشت کې په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو له امله په افغانستان کې د سولې هلې ځلې په ټپه درېدلې وي او په عین حال کې په دې هیواد کې د سولې هیله او امیدونه هم په اوبو لاهو کړي ول جمهور رئیس کرزی په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو ترتیب غیر قانوني بللی و ورسپونه لیکي د پاکستانی چارواکو په غوښتنې د جمهور رئیس کرزی د سفر د مودې زیاتېدل د ښکارندوی دي چې د دوړو خاطرمنځ جدي مسایل موجود دي او د پرمختګ لپاره امکانات برابر شوي دي وال سټریټ جرنل ورسپونه وړاندې لیکي د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې وروستیو کې کړکېچن شوي ول او افغان چارواکو په وار وار په پاکستان تور لګولل چې د طالبانو ملاتړ کوي ورسپانه لیکي که څه هم چې پاکستان ته د کرزي سفر ممکن د وضع د ښه کېدو لپاره هیلې زیاتې کړي، خو جمهور رئیس کرزي وطن ته د ستنېدو پر مهال داسې وښودله چې لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاته بې باوري موجوده ده. جمهور رئیس کرزی د طالبانو لخوا د 12 تنو کاریګرو او دغه راز د افغان او بهرنیو انجینرانو وژنې ته په اشاره سره ویل د بیګنا کاریګرو وژنه خي چې طالبان او د هغوی بهرنی ملاتړي نه غواړي چې افغانستان مخ پر وړاندې لاړ شي. د ورسپنې په باور د جمهور رئیس کرزی مقصد ممکن د بهرنیو ملاتړو څخه پاکستان وي. امریکا چاپ بلې ورسپانې لاس انجلس ټایمز په یوې مقالې کې لیکلي چې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې او طالبانو زیات شمیر ملکی او بېګناه کسان په ډله ییز ډول وژلي دي. طالبان دا کسان له حکومت سره د همکارۍ او له بهرنیانو سره د اړیکو په تور وژني. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په شخړو او جګړو کې 1319 تنه ملکی افغانان وژل شوي او دا شمیر د 2012 کال په شپږو میاشتو کې 1450 ته رسېدلی و. د ټپیانو په شمیر کې هم د نظر وړ زیاتوالی راغلی. لاس انجلس ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي د ملکیانو مرګ ژوبلې اندېښنې پیدا کړي چې افغان ځواکونه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د خلکو د امنیت ساتلو لپاره پوره وسایل او تجهیزات نه لري. د ورسپانې په نظر د افغان امنیتي ځواکونو مورال یا معنویت هم قوي نه دي او پوره پوځي زده کړې هم نه دي کړي.
ازادي راډیو اوري د هغو راپورونو د خبرېدو وروسته چې وایي د ایران حکومت غیر قانوني افغان کډوالو ته 15 ورځې وخت ورکړی چې له دې هیواد ووزي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ یو هیئت د هیواد ته ځي چې د افغان کډوالو پر ستونزو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. نور حالې د ګلمینې یوسفزی په راپور کې
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ښایي ایران ته د افغان پلاوی دا سفر په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د زورونې او ویزو د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایاند اسلام الدین جرات وایي چې د دې سفر د اجنډا په سر کې په ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د تمدید مسله ځای لري. ښاغلی جرات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې دا پلاوی د وزیر ایران د شورا د وروستۍ پریکړې په اساس ایران ته سفر وکړي.
دا چې 1,400,000 کسان چې اسناد نه لري په عین حال کې افغاني پاسپورت او په ایران کې د کار کولو ویزا لري، ټاکل شوی د سمبولې تر 15 د 400,000 تر 600,000 کسانو د ویزې وخت پوره سي او ایران ته هم د همدې موضوع لپاره سفر کوي تر څو ایراني چارواکي قانع کړي او داسې مسایل مطرح کړي چې د هغوی ویزې بیرته له سره تمدید سي.
د ښاغلي جرات په خبره دا سفر د وزیرانو د شورا د پریکړې په اساس کیږي او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارت یو شمېر استازي هم په دې پلاوي کې شامل دي. ایران ته د سفر طرحه په داسې حال کې وړاندې کیږي چې 4 ورځې مخکې یو شمېر رسنیو راپور خپور کړ چې ایران په هغه هیواد کې افغان کډوالو ته 2 اونۍ وخت ورکړی تر څو له هغه هیواد نه ووزي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وینا په ایران کې د میشتو 2.5 میلیونو افغان کډوالو څخه اوس مهال 1 میلیون نه کم یې د اوسېدو قانوني اسناد لري. چارواکي وایي چې 1,400,000 افغان کډوال چې پخوا یې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل، اوس د افغاني پاسپورټونو او په ایران کې د کار کولو د ویزو په لرلو سره هلته اوسېږي. په پرلپسې ډول په ایران انتقادونه کیږي چې له افغان کډوالو سره بد چلند کوي او په وروستیو کلونو کې یې په لسګونو افغانان د نشئی توکو د قاچاقو په جرم له مدافع وکیل پرته اعدام کړي دي. اسلام الدین جرات وایي چې شید دې سفر په لړ کې له ایرانی چارواکو سره په دې اړه هم خبرې وشي چې باید هلته افغان کډوال په یو او بل نوم ونه زوروي. په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مسولینو هیله ښودلې چې دا سفر به په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره ښه نتایج ولري. د دې ادارې ویان نادر فرهاد په دې اړه داسې وویل:
موږ
په ایران کې بې اسناده افغان کډوالو د اوسېدو لپاره د قانوني زمینې برابرولو په اړه هر ډول خبرو ته هرکلی وایو. په دې خبرو کې کېدای سي ځانګړي برنامې ځای ولري. UNHCR هم تل په دې ټینګار کولو چې د بې اسنادو افغانانو لپاره د حل لارې د پیدا کولو او هغه کسان چې د UNHCR د پوشش لاندې نه دي د خبرو له لارې کولای سي چې د مناسبو حل لارو د پیدا کولو زمینه برابر کړي.
افغان کډوال له ډیرو کلونو راهیسې په ایران کې اوسېږي خو دوی تل د ایراني چارواکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي او افغان حکومت هم د خپلو ستونزو په حل کې په بې پروايي تورنوي. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کلونو کې افغان چارواکو په وار وار په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره هغه هیواد ته سفرونه کړي دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې ایران او پاکستان په ځینو مواردو کې له افغان کډوالو څخه د افغانستان پر وړاندې د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي. لیوال احمد زئی لیکي ک په ازر کې امنیت را نشینو انتخابات به ناممکن وي. عبدالسمد حریفال لیکي امریکا او پاکستان په افغانستان کې د سولې او امن د راتګ خنګرزي. او محبت لغزنی څخه لیکي پاکستان نور باید د افغان حکومت سره روان ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې د خبرونه په ورستۍ برخه کې البته د خزو پر ستونزې د ازادي راډیو د پټي خلې فریاد د پروګرامونو یو بل لړۍ د خبرو چې په برخه کې د نجونو د خوونې پر ستونزو انسرخي د افغانستان په اړه زینو نورو مسایلو هم راپورونه ته دوام ورکوو. او د سوریې په اړه نړیواله موضوع مهم لپامه نه ده غورځولې. خو اوس به صفی الله ستانزي ته وار ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
د غزنی چارواکی وی په دې خر کې د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه وژل شوی او 50 هم ټپیان دي. اخوازین سیمه ای چارواکی بیا په دې پیښه کې د لسو بهرانیانو د ټپي کېدو خبره تاییدوي. د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانو اعلان کړی دی چې نن پنځشنبه بعد یو داسې ائتلاف د جوړیدو اعلان وکړي چې ډېرې ډلې به پکې راغونډې شوې وي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره د انتخاباتو په اړه خبرې کړي. د روسیې او پاکستاني چارواکي به نن په مسکو کې د ستراتیژیکو همکارۍ پر سر دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسوي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل متحده ایالات د نتیجې ته رسیدلی چې د سوریې حکومت پر ملکیانو د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو حمله کړې، خو تر اوسه پورې د یو پوځي اقدام په اړه پریکړه نه ده کړې.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم خېر دي چې به هم د افغانستان په اړه البته د افغانستان په ځینو مسایلو راپورونه دوام ورکو نړیوال موضوع راخلو. تاسو ښکاری چې لویدیز هیوادونه خای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ته انتظار نشي او پر سوریه به برید وکړي. ورسته د دې چې تیر اونۍ د سوریه مرکز ته نږدې کیمیاوي وسلو د استعمال راپورونه خبره شول، په لویدیز هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې او په واشنگتن او لندن کې چارواکو وویل دا کار باید به جواب پاتې نشي. خو بلور ته د بشر اسد ملاتړي هیوادونه هڅه کوي چې ستونزې خبرو اترو لارې هواره شي. احمد شبر په دې اړه رپورت لري.
ټاکل شوی دی چې د بریتانیا پارلمان نن پر هغې مسودې بحث وکړي چې پکې پر سوریې د برید غوښتنه شوې ده. پر دغې مسودې پرون د بریتانیا، چین، فرانسې، متحده ایالاتونه او روسیه استازیو موافقه ونه کړه. او امریکا وویل د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې مخالفت د داسې پریکړه لیک ته تصویبېدو مخه نیولې ده. د تیرې چهارشنبې په ورځ دمشق ته نږدې له ادعا سره سم کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي چې ویل کېږي 1300 کسان یې وژلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ولادیمیر تیتوف وویل تر څو چې د ملګرو ملتونو څیړونکي د دې کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل تحقیقات بشپړوي باید صبر وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون څرګنده کړه چې دا تحقیقات درې ورځې نور وخت هم نیسي. خو په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وی ویاندې ماریا هارف خبریالانو ته وویل کده دې وسلو د استعمال امر بشار الاسد مستقیما ورکړی وي یا نه وي ورکړی، دی مسول دی، ځکه چې د یو پوځ مشر د هر هغه پوځي برید مسولیت لري چې د پوځیانو ترسره کړی وي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګداسموسن په بروکسل کې د ناتو د استازو غونډې ته پرون وویل چې شواهد داسې ښکاري چې د بشار الاسد رژیم دغه وسلې کارولې دي. لګنو سرچینو له ترلاسه کړیو اطلاعاتو داسې ښکاري چې د سوری رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال مسول دی. دا له نړیوالو اصولو ښکاره سرغړونه ده. د دغه وسلې هر راز استعمال د منلو نه دی او بې ځوابه به پاتې نشي. له مسولو سره باید حساب کتاب وشي. د سوریې ملاتړي هیوادونه لکه ایران اندېښمن دي چې لویدیځ هیوادونه پر سوریې برید ونه کړي. ترکیه چې یو وخت یې د بشار الاسد له رژیم سره نږدې اړیکې لرلې او اوس ورسره مخالفه ده وایي حالات نازک دي او هر څه ممکن دي چې پیښ شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو وویل
بو کیمیا اساسی لهلردن اونجه بوله ایدی شیمدی ایسه تبیعی دها متعقز بیر
موش وست خبرداری په حالت کیو ټول مؤسسه پر خپل احتمالي اقدامات او غور کوي په داسې سخت حالتونو کې پر ټول امکانات او سناریوګانو بحث کیږي عادتا هیڅ کوم پدې شک نه ویني چې د ترکیه وسلوال ځاکونه په خپل وظیفه چې حکومت ور کوي او پارلمان یې تاییدوي په بریالیتوب تر سره نکړي
کایګسو به شپه سولمامدادر
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر ټلیفون د سوریه پاړه خبري وکړي او ټینګار وکړ چې د سنځي ته دي سیاسي حل لار پیدا شي
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
بهتره ده افغانستان موضوعات تر اگرزو ده افغانستان ده کلوال پراختیا وزارت ده ملی پیوستون پروگرام مسئولین وی ده ده پروگرام ده یو شمیر کارکون کلو وجل که دو سره سره بخپلو فعالتون تا پده هیوات که دوام ورکلی ده ملی پیوستون ده پروگرام مسئولین پا افغانستان که خپلو طول کارکون که تخبرداره ورکوی چه خپل امنیت جدی پاملر نوکلی ولسی خلق ده آمو گرتو ده پروژود پر کارکون که حمله او ده هغوی وجن غندی او اسلامی او انسانی اصول خلاف بولی مسئول میوان پده اران ور حال ورنده کوی
په افغانستان کې د ملي پیوستون د پروګرام مسولین د دې د فعالیتونو د دوام لپاره خلکو غواړي چې په امنیتي برخه کې له دوی سره همکاري وکړي د افغانستان د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د ملي پیوستون د پروګرام مسولین وایي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د 50% عمل منفی پروژو کارونه دوی کوي د دې پروګرام رئیس عبدالرحمن ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې په ټول هیواد کې پر 2000 پروژو کار پیل شوی وو چې له دې جملې څخه 4500 بشپړ خو د ویل کچیر خلک په امنیتي برخه کې له دوی سره لازم همکاري ونه کې شای په ځینو امنو سیمو کې فعالیتونه ټکنی سي
لا فکر نکوم چې د ملي پیوستون کارونه به ودرېږي ځکه چې آیا سیمو سره د هغه په دې پوهیږي چې په ډیرو ځینو کې د موږ سره کار کوي چې هلته امنیت ښه دی په دې باندې هم پوهیږي چې د خلکو کومک د ملي پیوستون د پروسې سره شته دی موږ هیڅ وخت حکومتي امنیتي ادارات زموږ امنیت نشته مینولای ځکه زموږ ساحه ډیره پراخه ده کار اما په هغه ځای کې د خلکو مرسته د کلی خلک بل مرسته تضمین نکي او په هغه ساحو کې به موږ خپل کار حتمان زندو
د تیر ریاکشن به پرځ د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروژو د بشپړونې څلور انجنيران او دوه نور کارګران د وسلوالو کسان لخوا تر ترشتونې ورسته ووژل شول د هرات ولایت شورا رئیس سید وحید قطالی د دوه کسانو د وژنې تور پر وسلوال طالبانو لګولې همدارنګه په بغلان ولایت کې هم د جنو ولسی پروژو د بشپړولو 15 انجنيران وسلوالو کسانو ترشتولې و چې ورسته د عامو خلکو په همکاري غورلس ول خو وسلوال طالبانو په دواړو پیش کې لاس لر لټ کړی دي د راپورونو لمخې د تیر دوشنبه پورس په پکتیا ولایت کې د سړک جوړونې شپشتنه عام کارګران وسلوال طالبان ووجل وسلوال طالبان پر دې تور ولګاو چې بهرنیان ته جاسوسي کول نو ځکه هوی ووجل آی آر سی یا د غورنې نړیوال موسسه چې 15 تنه کارکونکي د هرات ولایت په ګلران ولسوالۍ کې ووجل سپل په افغانستان کې د خپل کارنو د ځندولو خبر ورکړي په ګلران ولسوالۍ کې د موسسه د څلورو انجنيرانو یو عام کارکونکي او یو سیمو مسول وژنه ولسمشر احمد کرزی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر غندلې ده عام خلک هم د عمل منفع پروژو د بشپړونکو وژنه د اسلامي او انساني اصول خلاف فولي او امنیتي دارو غوړي چې امنیت یې ونیسي
دا کار چې کیږي چې هغه مسلمان خلک یا سوق چې عمل منفع کارونه کوي او سوق چې دغه کسان وژني داخو دیخي ناروا غیر انساني غیر اسلامي کار
ما په نظر دا ډېر ګناه دی د اسلام په نظر هم نو وزارت داخله او نور اورګانونه اس اهمیت امنیت ندی تعین کړي دغه دې شوبه توجه کې زموږ لپاره ډیر شکار بوس
په دې اړه مو کوشش وکړ چې د کورنۍ چارو وزارت د مسولینو نظر او پښتو خو له ډیرو کوششونو سره سره څوک خبرو ته حاضر نسول تر دې مخکې به سره سلیب نړیوال خیریه ادارې د افغانستان په درو ولایتونو کې ځکه خپل دفتر نه بند کړل چې په جلال آباد کې پر دفتر نامعلوم وسلوالو حمله وکړه د چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي پیوستون ترڅنګ په دې هیواد کې د ټولو خیریه ادارو د کارکونکو امنیت تجدید پام وکړي ځکه دوی په خبره کې دغه ډول ادارو کارونه ځنډیږي نو زیان عام خلکو ته رسیږي
چی خواهد شد و چلی یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتایی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبیز به زور آمده ام و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چمده ما
و بایسی یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واوري.
په دې پروګرام کې په دې خبره کېږي چې آیا د پاکستان ته د افغان ولسمشر کرزي سفر لاسته راوړنې لرلې که نه. وړاندې په خپرونه کې د ښځو پر ستونزو د ازادۍ راډیو د ځانګړو پروګرامونو د پټې خولې فریاد د پروګرامونو یوه بله لړۍ درته خپروو چې په بلخ کې د نجونو د ښوونې پر ستونزو څرخي. خو د ښوونې په موضوع کې بیا هم تمکې وو. د افغانستان د پوهنې وزارت د هیواد لومړنیو ښوونځیو ته 4.3 میلیونه نوي درسي کتابونه چاپ کړي. د پوهنې وزیر پرون وویل دا کتابونه د امریکا د متحدو ایالتونو، ډنمارک او نړیوال بانک په مالي مرسته چاپ شوي او لړۍ به له کابله پیل او نورو ولایتونو ته وغځیږي او د ویشلو لړۍ به له کابله پیل او نورو ولایتونو ته وغځیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو د نړیوالې پراختیا د چارواکو ویل ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له سکتور سره نور مرستې هم وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د پوهنې وزارت وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به د افغانستان په ښوونځیو کې یو زده کوونکی هم د درسي کتاب د نه لرلو له امله شکایت ونه کړي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ د نوو چاپ شوو درسي کتابونو د معرفي کولو پر مهال وویل د دې کتابونو ویش به سر لننه د کابل له ښوونځیو پیل او په لږه موده کې به د 4.3 ولایتونو ښوونځیو ته ورسیږي.
حصول 4.4 میلیون جلد کتاب همزمان با آن آغاز پروسه توزیع آن همین امروز در مرکز و تمام ولایات کشور است.
د 4.3 میلیون ټوکو درسي کتابونو چاپ او سر له ننه د دې کتابونو د ویشلو لړۍ د پوهنې د پرمختګ په لار کې یو مهم ګام دی. زه خوشاله یم چې د هیواد د ښوونځیو ماشومانو ته د دوی د هڅونې او ضرورت وړ کتابونه ورسیږي. د دې کتابونو پر چاپ د امریکا د متحده ایالاتو پراختیايي ادارې 40 میلیونه ډالر لګولي. زه ژمنه کوم چې د روان لمریز کال تر پای پورې به د هیواد ټولو زده کوونکو ته د نویو کتابونو یو سیټ ورسیږي.
ډاکټر وردک وویل سربیره پر دې کتابونو د روان کال تر پای پورې به 1.5 میلیونه نور درسي کتابونه هم چاپ او د منځنۍ دورې پر زده کوونکو به وویشل شي. د وبل له 1.3 اتیم لمریز کال راهیسې د پوهنې وزارت د امریکا د متحدو ایالاتو او ځینو مرستندویو هیوادونو په مالی مرسته تر دې دمه 2.2 میلیونه درسي کتابونه چاپ کړي او پر زده کوونکو ویشلي دي. د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو درسي نصاب به هم په 2190 عنوانونو کې د روان کال تر پای پورې بشپړ شي. دا وزارت وایي اوسمهال د هیواد 45% ښوونکي هغه کسان دي چې تعلیمی سویه تر 14 ټولګي پورې رسیږي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې سربیره پر دې چې په وروستیو 10 کلونو کې د ښوونځیو د کتابونو له چاپ سره 100 میلیونه ډالر مرسته کړې، دا ژمنه یې هم کړې ده چې د هیواد ګوټ ګوټ ته به د نوو چاپ شوو کتابونو د رسولو لپاره 1 میلیون ډالر نور مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې استازي ډیوډ بیرنس وویل تجهیزات او وسایل د زده کړو د کیفیت لوړولو سره مرسته کوي او دوی غواړي چې په دې لاره کې له پوهنې وزارت سره مرسته وکړي.
We are pleased that these books are ready to be distributed to millions of boys and girls in time for the coming school year.
موږ خوښ یو چې نوې چاپ شوی کتابونه د 16 میلیونونو هلکانو او انجنونو ته ورکول کیږي. باور یو چې دا کتابونه د کیفیت له لوړولو سره مرسته وکړي. د یو ایس ایډ اداره ژمنه ده چې د پوهنې له وزارت سره د زده کړو د کیفیت په لاره کې مرسته وکړي.
راپورونه وایي د دې هیواد د پوهنې په سکتور کې د مجربو ښوونکو د ښوونځیو د ودانیو درسي کتابونو او داسې نورو کمواله یو ستونزه ده چې د زده کړو پر کیفیت ناوړه اغیز پرېسته ده. د چارو متخصصین وایي په دې سکتور کې د کیفیت په نسبت کمیت ته ډیر پام شوی دی. د پوهنې وزارت وایي د نیمګړتیاو لرې کولو ته د پوهنې د ستراتیژیک پلان له مخې شاوخوا 1000 پراختیايي پروژې پیل کړي چې پلي کېدل به ډېرې ستونزې اوارې او د پوهنې په سکتور کې به د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د پټې خولې فریاد.
سې
سلامونه، زه فریده هوټ سیفیم. د خصوص سره د تاریخوالی او د حقوقي د حقونو په اړه د ازادي رادیو د زنګړی لړۍ د پټی خلی فریاد کې د اونۍ په بلخ کې د هغونجونو حال خلوچه کورنۍ لزده کړ سره مخالفت کوي او یا هم ورته د کار کولو اجازه نه ورکوي. په بلخ کې ډيري لخوانځيو فارغ شوین جونې وای د یوازې د کورنۍ ستونزه نه ده، بلکې په ټولنې کې هم په مجموع کې خلک هغه څه چې لازم ده د خزو ترناوي نه کوي او دوی ته په مهمو کارونو کې لږ ونډه ورکول کیږي. بلخ کې د لروسی منجونې نسبت هغه ته چې په خار کې اوسېږي خوانځي ته د تګلګې اجازه لري، یا هم کورنۍ خپل لورګانو ته تر څو ټولګیو خوانځي ته د تګ اجازه ورکوي او بیا یې نه پرېږدي. مینوای هغه چې د خوشبختی ولري چې خوانځي پاتور رسوي او لوړې زده کړې وکړي نو بیا ورته چندان کار نه پیدا کیږي او په ټولنه کې ورته څوک ارزښت نه ورکوي.
اول خو مکتب تلای نیسی، پس وقت سی مکتب تلال مکتب لیز فاروغی گی آقوی تا اصلا وظیفه نشتا، آقوی تا اصلا رول نو ارکی، یعنی مکتب دوار بستا ترام دقی جی بستا و آقوی دراو واده ارتا که ارتا یا چی ارتا نو ارکی سی لرسی یا چی رو وظیفه و نیسی. کلا چه دوی تا که وظیفه هم ارکرشی دی کم کم جایتا، مثلا که سلفی سد حق آقوی که وی ولری اندغه خپل خپل موږ خلک ورته ډیر سپیشل شو فیصد حق ورکي. نوایسه خزانه باید ډیر، یعنی ماسو کې وظیفه ولري، خانه دا نور دې موږ ننګ نو مستعده لري. مګر وخت کې موږ فکر وکړو که خو دوی حق ورکي سل فیصد، شاید له ساړیانه اغوینه دوی خ یعنی خپل حق نه دفاع کولای سي او که وکړو خپل ملت خپل افغانستان ته کومک وکړي. عمده مشکلات سه خو دا دي چې هیڅوک ورته احترام نه لري، یعنی بیرون کلر سي هیڅوک په خسر ورته نه ګوري، اغوی خپل ازادي نه استفاده کولای نسي. یعنی ډیر مثلا په مزار شریف کې ډیری خلک چادری کوي، یعنی چادری استفاده کوي، یعنی اجاب ډیر کم دی. ما کابل کې کوم ګورو چادری اصلا نسته، همدا توپیر ده چې مزار کې ډیر خزده یعنی حق نه ورکوي او ټول خپل کور کې خواندي.
خو امنه د تعلیم او کار په برخه کې د خزو د ستونزو ترڅنګ تر دې هم یوې بلې مهمه مسلې ته اشاره کوي چې د نجونو حق پکې تر پښو لاندې کیږي. هغه وایي نجونې په بدو کې ورکول کیږي او انجلۍ مجبوره ده که خوشاله وي او که خپه له داسې کس سره ژوند وکړي چې په زوره ورواده شوي وي.
د نجونو کنه بد ورکول دي، بل مثلا فاکولتی نه فارغ کیږي وظیفه ورته نسته ده. بل مشکل دا ده چې صحیح هر مسکه یا هر بخش دولتي کې کار کولای نسی.
وګمه وایي په بلخ کې د ډیرو ښځو حق تر پښو لاندې کیږي. ډیر هغه قضیې چې د ښځو په ارتباط وي په قانوني توګه نه تعقیبیږي.
اوسنی وخت کې چې موږ ګورو په هر سیمه کې د قتل قضیه، ظلم، هغوی نه په بد کې ورکول، دا ټول قضیې اوس هم د ښځې په عقله ثبتېږي او هیڅوک نسي کولی په سمه توګه ده ته رستګي وکوي. او تر اوسه هم څه دونه دولت زموږ چې رشد کړی، بیا هم په دې وخت کې دغه قضیه ته هیڅ نسي په سمه توګه یې رسیدګي نه ده کړې. چې هغه خلک چې په راس کې قرار لري هغوی نسي کولی تر اوسه هم ښځو ته رزګی کی او د قضیه په افغانستان کې هیڅ نه کمیږي او نه زیاتی پیاو توګه مقرر لري. ځکه چې خصوصا کوم سیمینارونه نه دي نسی ورکړي، چې هغوی خپل حق نه وکولی شي دفاع وکړي او هغوی باندې ظلم څوک ونه کړي.
مراد هم په بلخ کې د ښځو همدا ستونزه مهمه بولي او په دې اند چې که ښځو ته د کار امکانات نه وي نو دوی به ونه شي کړی چې په ټولنه کې د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او مهم کارونه ترسره کړي.
په بلخ کې ښځې ډېرې ستونزې لري،
لکه مثلا د دوی لمړنۍ ستونزه دا ده چې کله دوی له یو پانتونونه فارغېږي نو دوی ته د کار کولو زمینه برابره نه ده. دوی خپل ځان ته دنده نسي موندلی، دا د دوی یو لویه ستونزه ده. او بل د ښځو بله ستونزه دا ده چې ډېرو کمو ښځو ته په ولسوالیو کې دنده پیدا کېږي، خو دا چې په ولسوالیو کې امنیت نشته او امنیتي مسایلو له امله د بلخ په ولسوالیو کې نشته تله، نو په هماغه شکل سره بیکاره پات کیږي. د ښځو بل ستونزه دا ده چې ډیری کورنۍ خپل لورګان په بدو کې ورکوي، او یا دا چې لورګان د لا تر اوسه ځوان سوي نه وي، نو هغوی به ودوي چې دا د مېرمنو او د نجونو یو لوی بله لوی ستونزه ده.
د پژواک خبري اژانس خبریال او په بلخ کې د پسرلي په نامه د مجلې چلوونکي ذبیح الله احساس وایي په بلخ کې د ښځو ټولې ستونزې، که هغه په بدو کې ورکول او یا هم ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل، دي ټول د خلکو له پوهې سره مستقیم تړاو لري. له هغه څخه مې په بلخ کې د ښځو سره د تاوتریخوالي او همداشان د ښځو د ستونزو په اړه وپوښتل. په سر کې راته وویل
زه به لومړی دا ووایم چې دغه درې واړه مسایل په یو ډول نه له یو بل سره تړاو لري، له یو بل سره تړل شوي مسلې دي. که چېرته یوه وي نو دا نورې دوه به ضرور وي. دلته په پیل کې دغه لومړۍ دوه مسلې چې په بدو کې ورکول د نجونو زده کړه، دا تر ډېره همدغه تعلیم پورې او د خلکو د ژوند د پرمختګ پورې اړه لري. که زه ووایم چې په عموم شمال کې یوازې بلخ نه بلکې شمال کې پښتون مېشته سیمې په تېرو لسو کلونو کې له پرمختګ څخه وروسته پاتې شوي. دا چې دا خو ښکاره ده چې د ناامنۍ له امله وروسته پاتې شوي، ولې دا به خو زموږ او ستاسو د موضوع بحث نه دی چې ولې د ناامنۍ دلته پاتې شوې ده، ولې له نورو سیمو څخه لرې کېږي او د پښتنو په سیمو کې لا هم پاتې.
نه، زه غواړم په ځانګړې توګه باندې بدو ورکولو مسله باندې
خپله خبره سره غږېږو. خو زه دا وایم چې په بلخ کې په بدو کې ورکول، زه د بلخ د اوسېدونکي په توګه، د پښتون په توګه، دا خبره نه ردوم چې نشته. شته لکه څنګه چې د افغانستان په نورو سیمو کې شته، په نورو پښتون مېشتو سیمو کې، په پښتنو قبیلو کې هم شته، په بلخ کې هم شته. دلته دا مسله اوس هم شته، ویل ټول عمده لامل یې د خلکو هغه د ناپوهۍ خبره ده، یعنې د تعلیم نشتوالی دی، او ورسره هغه فقر دی چې خلک دې ته مجبوروي چې هغه کوم پخواني دودونه چې دي هغه اوس هم په یو ډول نه یو ډول خلک مجبور دي چې دغه دود په ځان باندې تحمیل کړي او له هماغه دود څخه ژوند وکړي.
تاسو چې هلته په بلخ کې یې، یعنی یو خدا تاسو ویلی چې علت دا دی چې ناپوهی ده، ولی کم مسائل د دې سبب کیږي؟ مثلا بدو کې هغه حالاتو کې ویجلې ورکول کیږي چې مثلا سوق قتل کی بیا د لور په بدو کې ورکیه ده، کم مسائل دي په ځانګړي توګه په بلخ کې چې بیا د دغه مسلې ښکار انجونی شي؟
دلته په عموما هغه مسائل چې هغه په خواني د دښمنۍ ته موږ وایو، مرګ زوبلا د پخوانی جنگونو کیسې، د پخوانی د جنگونو کیسې لوس نه راسپړل، ډیرای دغه مسایل دي چې د پبدو په ورکولو کې چې لکه څنګه چې د پښتنو یو عام دود دی، یو پیغله یو نجلۍ د کورنۍ له خوا دې ته مجبوریږي چې هغه د یو داسې کور غره ته ورشي د سولې په نوم باندې چې ګواکې دغه کورنۍ به په راتلونکي کې نور سره دښمنۍ نه کوي. په ډیری وخت دا سرچپه هم واوري، له بده مرغه دغه کار هم وشي، پیغله هم په بدو کې ورکول شي، خو ولې د عمل هم دغه دښمنۍ یو ډول بیا راتازه شي.
نو د مسایلو لکه څنګه چې تاسو ویلې چندان ګټه هم نه کوي، یو بیا هم مشکلات هماغه سي زیات. یو بله مسله چې په بلخ کې خزی ورته اشاره کوي، هغه دا ده چې وي په مجموع کې شمال سیمو کې یا خدای چې هلته نجونې مکتب ته په اسانۍ پرېښودی نه شي مختلفو دلایلو باندې، او یا دا ده چې که یو نجلۍ مکتب ته ملاړه شي، فارغه شي، نو بیا په ټولنه کې ورته دومره امکانات نشته چې کار ورکړی شي. دغه مسله تر څنګه ده؟ ولې دغه نجونې چې پوهنتون نه فارغېږي نسبت هلکانو ته په بلخ کې دوی ته د کار امکانات کم دي، د دې علت تاسو په چی شي کې ګورئ؟
دغه فرازه ټوله پر دولت اچوم، که یو څه هم ولس ګرم دی، ولس تر ډېره ګرم دی چې لومړی ګام باید ولس پورته کړي، خو زه په دولت ځکه اچوم چې دغه ستونزه د نجونو د زده کړې ستونزه په مزار شریف کې نشته. که په مزار کې پښتون دی، که تاجک دی، که ازبک دی، که هر قوم دی، دلته چې د نجونو د زده کړو ټولې اسانتیاوې برابرې دي، دلته هر څوک خپله لور خپله خور ښوونځي ته لیږي او په آزادانه توګه یې نشته. خو ولې په پښتون مېشتو سیمو کې چې هلته د جنګونو د ځکلو اسانتیا نشته یا کومه چېشته هغه په داسې شکل باندې ده چې د هغې سیمې د خلکو هغه اجتماعي او ټولنیزو دودونو سره سمون نه خوري، نو ځکه د نجونو زده کړې ټاکلی شوي. زه تاسو ته د یوې ولسوالۍ بېلګه درکوم، چمتال ولسوالۍ. په چمتال ولسوالۍ کې په مرکز کې د نجونو یوه لیسه ده، زما پر اغلب ګمان باندې چې په دغه لیسه کې هم استادان سړي دي. په داسې حال کې چې په مزار کې کوم د نجونو ښوونځي دي هلته استادان نجونې دي، ښځې دي. یعنې هلته په ټوله لیسه کې دوه دي که درې ښځې دي چې د ښوونکي په توګه هغه ورکوي.
نو د دغه د چمتال د ولسوالۍ خلکو غږ نه دی اوچت کړی چې دوی لاړ شي ولسوال ته ورته ووایي چې دلته زموږ د لورګانو حق دی چې مکتب ووایي او که دغسې شرایط ورته عیار کړي؟ یعنې چا خپل غږ نه دی اوچت کړی هلته؟
که زه یوه خبره وکړم، دا چې زه د یو خبریال په توګه له دې پېښې خبر یم، دا د دې معنی لري چې خلکو خپل غږ ورته کړی دی. دلته به خلک نه ګرمو، دا چې په دغه موضوع سره زه تازه او تاسو خبره کوو، دې نه دا معلومیږي چې خلکو غږ پورته کړی او دولت هم په دې باندې پوهیږي. دا په بیرته مسله دې ته راځي چې ولې دولت داسې نه کوي، نو هغوی هم بېلابېل لاملونه په ډاګه کوي. چې خو اصلي علت دا دی چې لا هم په کلو کې او په ځانګړې توګه په پښتون مېشتو کلو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې دولت څه نه دي کړي. د خلکو د فکر زه همدا وایم، ولې په ښار کې یوه پښتنه کورنۍ خپل لور او خور زده کړو ته لېږي او په کلو کې نه لېږي؟ مشکل همدا دی چې هلته اسانتیا نه ده برابره شوې.
په هر حال هغه نجونې چې هغوی ته زمینه هم برابره شوې ده، مثلا کورنیو اجازه ورکړي، یا په ښار کې یا په همدې کلي کې سختو شرایطو کې درس ویلې دي او هغوی پوهنتون نه هم فارغې شوي دي، نو دوی وایي چې دوی ته هم کار نشته دی. د دې وجه څه ده؟ ولې
ګوري؟ دا ځینې مسایل عمومي دي زما په نظر باندې. زه چې کله ګورم په مزار شریف کې نجونو ته د کار زمینه شته، ممکن په هغه کچه نه وي، یوه مسله. دلته د کار خبره هم دلته ځینې نور علتونه را پیدا کېږي چې ولې نجونې په ډېری وخت کې نجونو ته کار پیدا کېږي خو د هغوی د کورنۍ له خوا. هغوی مثال د خبرې نجونې نشي کولی چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته لاړ شي. زموږ هغه د سنتي دودونو چې لا اوس هم دلته پراته دي، هغه د اسانتیا په اړه باندې چې دوی په بل ځای کې د شپې تېرولو پوره اسانتیا لري که نه لري، یو دغه لاملونه هم د دې کېږي چې نجونې له دندو څخه ګوښه پاتې شي، لرې پاتې شي. ما ته هغه بنسټیز لامل هم همدغه ښکاري چې د نجونو دپاره د دندې انتخاب ډېر مشکل دی، اسانتیا ورته نشته ده، یا د کورنۍ له خوا ورپسې را روان د دوی هغه د واده مسایل چې دي. دوی چې کله له لوړې څخه کړو څخه فارغېږي، دغه هم یو حالت دی چې له همدې څخه دوی له دندې څخه ګوښه پاتې کېږي او دا د دې لامل ګرځي چې یوه تشه پیدا شي.
تاسو د یو چا په توګه باندې چې د خلکو خبرې مو اورېدلې دي او د خلکو د حاله خبر یې، تاسو سره څه فکر دی؟ څه فکر کوئ چې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره او د هغوی ته د زده کړې او ښه ژوند د شرایطو د برابرولو لپاره د په اوسنیو شرایطو کې په بلخ کې څه امکانات شته او څه ستاسو نظر ته راځي چې باید زر تر زره ترسره شي؟
د بلخ د اوسیدونکي، د بلخ د خبریال په توګه، د دغه د فرهنګي په توګه، په بلخ کې ټول امکانات شته خو فقط زړه کول پکار. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست شته چې ډېر امکانات لري. بلخ هر کوڅه هر ځای له د ښځو د ملاتړ د ټولنې څخه ډکه ده. دلته هر څه کېدلی شي. دلته فقط د ولس او دولت ترمنځ چې هغه کومه نه همغږي ده، د ښځو د حقوقو یا د زده کړو یا د سوداګریزو چارو یا همداسې د دندې په برخه کې، دغه خالیګاه ډکول پکار دي. او چې کله دغه خالیګاه ډکه شي، زه ګمان نه کوم چې دغه ستونزې دي بیا هم پاتې شي.
زبیولہ احساسو لکه څنګه چې د هم ورته اشاره وکړه، په بلخ کې د خوځو ستونزې د خلکو له پوهاوي پورې اړه لري. خو د هم ویل چې چارواکي له خلکو سره لازمه همکاري نه کوي او همدا مسله د دې سبب کیږي چې نجونې له زده کړې او کار څخه چې د دوی حق دی محروم شي.
پتا پسی خوگی گی وایت سنگا صبرم خو نه صبرېږي وایه څنګه وکم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہے چار کی گی وایا څنګه وکم زرم پتا پسې خوږیږي وایا څنګه وکم وایا څنګه وکم سه صبر وما خو نه صبرېږي وایا څنګه وکم